درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو هر کله کوم ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو چې په ژوندۍ باندې خبرې شي خو لمړی د دې ساعت خبرونه په غزنی کې لسکونه تنه چې طالبانو تشتولی وو خوشی شوی دی. ملګرو ملتو د عراق پر خونړیو مظاهرو خواشینی ښکاره کړه او هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه ور نه کړل شوه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته لاړ شي. د خبرونو تفصیل د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي چې د پنځشنبه په ورځ طالبانو له ځان سره بیولی وو پرون بیرته خوشی شول. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوری پرون ماشام آزادی رادیو ته وویل
43 تن از باشندگان قریه دهاجی ولسوالۍ خواجه عمری ولایت
دی وای د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ درې څلوېښت اوسیدونکي چې دوی ورځې مخکې طالبانو یرغمل کړي او یو نامعلوم ځای ته لیږدولي وو د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو په منځګړتوب بیرته خوشي او خپلو کورونو ته ستانه شول. ښاغلی نوري په دې اړه چې طالبانو ولې دا کلیوال بیولي وو څه ونه ویل خو یادونه یې وکړه چې د دې قضیې په اړه څېړنه کیږي. دو سوه وم پامیر قلو اردووی د تخار خواجهغار ولسوالۍ له هغو وسلوالو طالبانو تصفیه کړې چې په دې وروستیو کې له کندوز ولایته دې ولسوالۍ ته ورغلي وو. په هغه خبرپاڼه کې چې پرون شنبه د دې قلو اردو لخوا رسنیو ته استول شوې راغلي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې له هوایي ملاتړه هم برخمن ول مازیګر مهال په خواجهغار ولسوالۍ کې دښمن سخت وځپل شو. د لومړنیو راپورونو له مخې لس وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د 201 پامیر قلو اردو د خبر پانی لمخي وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ له مرکز او شاوخوا سیمو په شاتم بول شي بي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه لاسادي رادیو اوري. هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه ور نه کړل شو چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته لاړ شي. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي سناتور کریس وان هولن چې د کانګرس له یو پلاوي سره هند ته تللی دی او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډي پرون شنبه وویل د هند حکومت پرې نه ښودل چې کشمیر ته لاړ شي. هولن په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل غوښتل یې چې د حالاتو د ارزولو لپاره دې سیمې ته لاړ شي. د زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه په کشمیر کې بشري وضعیت له نږدې څاري. امریکایي چارواکو د کشمیر د سیمې پر اوسیدونکو د محدودیتونو د لګولو په خاطر پر هند انتقاد کړی او د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې ده. پاندې هم په نوي ډیلي کې یوې خبري غونډې ته وویل د او نور فعالان د حقیقت موندلو لپاره کشمیر ته تلل خو پرې نه ښودل شول چې د کشمیر د مرکز سرینګر له هوایي ډګره ووځي. د هند اساسي قانون د 200 ماده د لغوه کېدو په نتیجه کې له کشمیر څخه د کورواکۍ په ګډون ځانګړي امتیازونه واخیستل شول. ملګري ملتونه په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه چې شپږ ورځې پخوا پیل شوې خواشینی څرګنده کړه او ژر تر ژره د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یعنی پلیس کارت په خپل ټویټر پانه کې لیکلی چې د انسانانو وژل دلته بوجنون کوي. هغه ټینګار کړی چې دا مرجوب لی باید ودرول شي. تر دې مخکې د عراق د پارلمان د بشري حقوقو کمیسون د دې هیواد په ورستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر سل او د ټپیانو شمیر شاوخوا 4000 تنه شوډلی وو. دا مظاهره چې په بغداد او د عراق په څنورو شهرونو کې روان دي ګډونوالي له بیکاری، عامه کمزور خدمتونو او اداري فساد څخه سر ټکوي. مظاهره چند غرض د حکومت د بدلیدو غوښتنه کوي. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکای ملاتړ کوي خبرداري ورکړ چې که انقره پر هوایی او ځمکني بریدونه وکړي د ترکیه په وړاندې به پا پراخه جګړه پیل کړي. دغه ځواکونه چې د سوریې پر شمال ختیځ برخي کنټرول لري، دغه راز خبرداري په دې پسې ورکوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي. اردوغان وویل:
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik.
موږ د دغو عملیاتو لپاره تیاری نیولې، د خپلو عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړي دي، موږ لازم امرونه هم ورکړي دي. اردوغان له خپلو متحدانو وغوښتل چې دا مسأله روښانه کړي چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کرد ملیشه وای پی جی ترهګری ډلې بولي او کنه. له کوردانو، عربانو او اشوري ملیشو څخه جوړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف یو برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنگیږي. او استرالیایي بلاک لیکونکي جولی کینګ او مارک فیرکن په ایران کې له بنده تر خوشی کېدو وروسته په پیرت ښار کې خپل کور ته ورسېدل. دوی چې یوه میاشت ایران په محبس کې تیر کړل، ظاهرا د تبادلې په نتیجه کې خوشی شوي دي. استرالیایي چارواکو نن یک شنبه تایید کړه چې په همغه ورځ چې ایران د استرالیایي جوړه خوشی کړه، دوی هم یو ایرانی څیړونکی په کوینزلند کې له څه باندې یو کال بنده وروسته خوشی کړی دی. استرالیا د کوینزلند پوهنتون د سرطان څیړونکی اته دېرش کلن رضا دهباشی د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې وروسته له دې ونیو چې امریکا د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه وکړه. امریکا پر دهباشی تور پورې کړی چې ایران ته د پوځي الکترونیکي وسایلو په صادرولو کې لاس لري. ساعت لس بجې او و دقیقې شوې. په روانه خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو، د غراس د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. خو لومړی په اسلام آباد کې د طالبانو او د امریکا د ځنګړي استازي د خبرو په باب، د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تر لغوه کېدو څه کم یوه میاشت وروسته د دواړو خواوو استازو په اسلام آباد کې سره کتلي دي. د دې کتنې په اړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ شوې، تر اوسه ډېر جزئیات نه دي رابرسري را شوي. خو هغه د اهمیت وړ ځکه ګڼل کیږي چې دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې میاشتې له اعلان وروسته چې له طالبانو سره خبرې لغوه اعلان کړي، خلیلزاد بیا د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د طالبانو استازو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې، که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د طالبانو ویاندویانو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې، خو د طالبانو یو شمېر مشرانو د دواړو لورو ترمنځ د جمعې د ورځې کتنه چې لومړی ځلې خبر رویترز خبري اژانس ورکړې وه تایید کړې ده. د طالبانو د پلاوی دو غړو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومونه یې په ډاګه شي. نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې اترې غیر رسمي وي او هغه د سولې د خبرو د نوي پړاو چې ښایي هغه په راتلونکي کې ترسره شي د پیلېدو څرګندونه نه کوي. اسلام آباد ته د طالبانو د تللي پلاوی مشري د طالبانو مرستیال مشر او د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې له خلیلزاد سره څو ځلې کتلي کوي. د طالبانو د پلاوی دغه دو غړو په اسلام آباد کې د ښاغلي خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه ځکه د اهمیت وړ ده چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له هغې اعلان وروسته ترسره کیږي چې څه کم یوه میاشت مخکې د سپتمبر په 8 نیټه له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي. که څه هم ولسمشر ترامپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، خو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي تر اوسه دغه هڅې نه دي درولي. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې هم تېرې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې. آیا د خلیلزاد دغه هڅې د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو له طالبانو سره د خبرو ور د تل لپاره نه دی تړلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ودیر صفایي وایي هر کله چې د سولې یو پروګرام پیلېږي که هغه په هر ایالت ځنډول کیږي یا درول کیږي، د ډیپلوماسۍ د اصولو له مخې هغه به هرومرو یوه ورځ بیرته پیلېږي.
اصل خبر خدا ده چه هر کلا دوا جنگیالی گروپونا یا حکومتونا ده سول ده پارکینی او یا مقتا که مذاکرات یا خواهی قطعکایی ده معنی ده نده چه ده بلکل ده سه قطع شل چه بیا پایل نشی که دلشی چه بسابایی که دلشی چه بسابایی که دلشی یا بودا پکه تیرشی زیر دور ایوادون هم بزگری توب کهی چه دوی بیتا مذاکرات شروع کی ده سول بخاطر.
نیویورک تایمز د طالبانو د سرچینو په حواله دغه راز خبر ورکړی چې خلیل زاد په اسلام آباد کې یو ځل نه بلکې څو ځلې د طالبانو له پلاو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دغې ورځپاڼې همداشان د طالبانو د یو پخواني غړي سید اکبر اغا هغه خبره هم راخیستی چې ویلي دي د دغې کتنې په مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم په اسلام آباد کې و، خو د ده په وینا دا نه ده روښانه چې آیا هغه هم په دې لیدنو کتنو کې برخه اخیستې وه که نه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال سونی لیګټ نیویارک ټایمز ته د میلر د سفر په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د تېرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته رسېدلی او د هغه هیواد له جکپورو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په تړاو لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو تر څنګ چې له امریکا سره بیرته د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي، پاکستاني چارواکو هم له واشنګټن نه غوښتي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې له سره پیل کړي. مخکې له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت د سولې پروسه ودروي، د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي وو. له افغانستانه په تدریجي ډول د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې امریکا او متحدینو ته به د افغانستان له خاورې ګواښ نه متوجه کیږي. د بین الافغاني خبرو پیل او یو پراخ اوربند یې څلور اصلي موضوعات ول. دغه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې وه چې د ولسمشر ټرمپ له هغه اعلان سره چې په کابل کې د طالبانو لخوا تر یوې حملې وروسته یې د سولې خبرې لغوه کړې هغه هم باطله شوه. د طالبانو په دې برید کې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ادریس سمان په یو خبري غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د زلمی خلیل زاده او طالبانو خبرې چې د پاکستان په هڅه شوې دي په دې متمرکز وی چې له طالبانو سره د طالبانو څخه د دو یرغمل شویو او استادانو په باب بحث وشي. اوس په هم اجمل تورمن درته وای چې د کابل ورسپانو څلیکلی
مسیر نه دولتي ورسپانې د خپل نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي پاکستان ته د امریکایي ځواکونو او طالب پلاو له سفر وروسته اوس یو ځل بیا د خبره کیږي چې د طالبانو او امریکا خبرې بیا پیلېږي. په سر مقاله کې راغلي طالب او امریکایي استازو په اسلام آباد کې د دغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره په خپل منځ کې هم کتلي دي او د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه کړي دي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس په کابل کې د دې پر ځای چې د خبرو په بیا پیل سره په دغو خبرو کې د ګډون هڅه وشي خپل منځي اختلافات او د سولې مخالفت روان دي. په سر مقاله کې ویل شوی د بهرنیو چارو وزارت چې د ډاکټر عبدالله په برخه ده پاکستان ته د طالبانو د سفر هرکلی کوي او د خبرو د بیا پیل تمه لري، خو ارګ بیا د سفر غندي او مخالفت یې کوي. سرخط خپلواکي ورسپانې هم د خپلې نننۍ غنی په سر مقاله کې هم دې موضوع ته اشاره کړي. سرخط دیکړي سره لدې چې د ملي والی حکومت له پایلې تر اوسه د هیواد د بهرنی سیاست په تړاو ارک او بهرنیو چارو وزارت واحده تګلارې نه د غوړه کړي او تل په دې برخه کې په نه هم غږی سره مخ ته تللی دي، خو اوس د هیواد د بهرنی سیاست په تړاو د دواړو لوریو جلا دریزونه او کړکیچ شرمون کده. سرمقاله لیکونکي لیکي د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغۃ الله احمدی څو ورځې مخکې پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر او ورسره د پاکستانی چارواکو د چلند هرکلی وکړ، خو ارګ بیا نه وازیدا چې دا کار د افغان سولې لپاره بی ګټه وباله ټینګار وکړ چې پاکستانی چارواکو په نا ډیپلوماټیک ډول د طالبانو هرکلی کړی دی. د دنیا ورځپاڼې سرمقاله هم همدې موضوع ته ځانګړې ده. دنیا لیکي دا وضعیت د افغانستان او د دې ملت راتلونکي ته تر زهرو زیات خطرناک تمامیږي. سر مقاله لیکون کې لیکي سما په باور افغانستان نور وصل ته اړتیا لري او ټول افغان سیاسي لوري باید په ملي او نړیوالو مسایلو کې سره یو خوله شي. په سر مقاله کې راغلي افغانستان نور د دې توان نه لري چې د شخصي او ټیمي مسایلو لپاره قرباني